کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا عقرب 15 ده، چې وبخې د لیندۍ یا قوس 15 ده، چې د 2022 کال د دسمبر له شپږمې سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان اسف وزیری وایي چې د مزار شریف ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشری حقونو د څار سازمان وایي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه د په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وځنډوي. د بشری حقونو د ټولنې بېګا همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورد په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن سه شنبه د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست پرون دوشنبه په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي ویست د هند ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی کړی. په یو نظر پوښتنه کې څرګنده شوې ده چې د روسیې یوازې په سلو کې 25 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوي او پایلې یې تېره اونۍ د روسیې په یوه خپلواک رسنۍ مدوزا کې خپرې شوې. مدوزا پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی پایلې ترلاسه کړې دي. په نظر پوښتنه کې 55% پوښتل شوي روسانو ویلي چې له اوکراین سره د خبرو غوښتونکي دي. له دې څو ورځې مخکې د روسیې لیوادا مرکز چې ځان مستقل بولی د خپل نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې چې له مخې 53% پوښتل شوي روسانو د جګړې د پای ته رسېدو او له اوکراین سره د سولې د خبرو د پیلېدو ننګه کړې وه. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. او د سودان د پوځ قومندانانو او د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پرون هغه موافقه لاسلیک کړه چې د دوی په وینا په دوو کلونو کې د واک لیږد او انتخاباتو ته لاره وروي. د دې موافقې په اساس به هغه پراخ سیاسي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي چې د 2021 کال د اکتوبر د پوځي کودتا له کبله رامنځته شوی. دا موافقه چې ممکن د سودان د کړکېچ حل لاره وي د ځینو سیاسي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د دې موافقې څو زره مخالفان پرون د خبرو ځای ته نږدې راټول شوي وو، خو امنیتي ځواکونو د هغو د تیتولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار واخیست. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په دې خبرونه کې په مزار شریف کې د چاودنې جزئیات درکو. د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په هند کې د افغانستان په اړه خبرې کوي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
تموزو په یو مرکه کې څیرو. د بشری حقونو د څار سازمان په نړیوالو سپورتي مناسبتونو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې شاوخوا 1500 ځوانان د لوړو روغتیايي زده کړو له مؤسسو فارغ شول.
موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لرو پرتو ولسوالیو، کلیو، بانډونو کې موږ ته کلینیکونه جوړ کړي.
په زابل کې یوې میرمنې په خپل نوښت سلو نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی.
دلته نه هم مدرسه سته، نه یو داسې څوک سته ښځینه چې هغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه ته رسولي دي.
د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربان قدر منوریدون کو د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل په مزار شریف کې نن سهار په یو بس د چاودنې له کبله مرګ ژوبله پیښه شوې ده. په سیمه کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د مزار شریف ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه لیکه راسره دی.
نن سهار وو بجې سهار وختي د مزار شریف ښار یو ځل بیا د یوې چاودنې شاهد و. دغه چاودنه د مزار شریف درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې شوې ده او د حیرتان بندر د نفتي موادو د کارکوونکو یو پنځه سوه اتیا بس موټر د سړک غاړې ماین هدف ګرځېدلی دی. د په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند آصف وزیری وایي چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي، اووه تنه ټپیان دي. د ده په وینا دا د دغه پیښې د تلفاتو وروستی شمیر دی. د پیښې قربانیان د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی وزیری وایي چې د دوی په وینا د قربانیانو د کورنیو ته دا ډاډ ورکوي چې دوی به له عاملونو څخه غچ اخلي. د دوی په وینا چې د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي، سیمه یې تړلې ده او په سیمه کې د دغه چاودنې د لا زیاتو جزئیاتو په اړه باندې څېړنه روانې دي.
په مزار شریف کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو واورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وایي په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ خبره ده. هغه دا وینا نن په نوې ډیلي کې د مرکزی آسیا هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړه. د هند ملي امنیت سلاکار د ترهګرو ډلو د مالی ملاتړ پر ضد ګام پورته کولو غوښتنه هم وکړه او زیاته کړه چې سیمه او نړۍ له یو ناڅرګند حالت او راتلونکي سره مخ ده. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل اوروي.
که څه هم طالبان هر ځل وایي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته، خو ښکاري چې د دوی دا خبره د نړیوالو زړه ته نه لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یوه ستره اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ همدا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعت کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویل لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلي کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي اسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او استازو ګډون کړی. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت، له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا رد کړي چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وایي دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلي کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصرالله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی وباله او زیاته کړه مرکزی اسیا کې ورانوونکی افراطیت د رشد په حال کې دی. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف یو ویل مرکزی اسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه او وی ویل د حال د سیمې په سولې، ثبات او امنیت اغیز کړی. که څه هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ په منځوړو ډیر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف وویل افغانستان باید منزوي نشي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزی اسیا هیوادونو د استازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره له کتنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره د خبرو په پیل داسې مال ټینګار کېږي چې طالبان د واک په انحصار او د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شموله دی.
په نوي ډیلي کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو او هند د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د جنوبي اسیا د چارو لشنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بېلابېلو دریځونو ته په پام سره دا ناسته څومره کولی شي د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوذ چې په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دغې نه په اندېښنه کې دي، کوښښ کوي چې دغسې یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځانګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پیک نه شي او حداقل په امنیتي لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حده پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ دې ته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډېر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی، دغه ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلي دي، هلته د طالبانو له حکومت سره ناستې کړې دي، آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
د افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي، نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هیوادونو او د هند تر مابینځ دغه دی چې یو ځلې بیا دا منطقه د تروریزم په میدان باندې بدله نه شي. دا تروریزم یا ترهګري چې ده چې ویره ایز چې په افغانستان کې د منطقې د هیوادونو تروریستان چې دي هغه ځای په ځای شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې خبرونه دي چې د لشکرې طیبه او لشکرې جنګوي ډلې چې دي افغانستان ته بل شوي دي. همداراز د ازبکستان کوم جنګیالي چې دي هغه اسلام پالي د ازبکستان هغه چې دي هغه په افغانستان کې ورخم ډېره شوي دي او د دې نه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی مشترک ټکی خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی په راتلونکي کې چې کوم ګواښونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، د هغې سره تر یو حده مبارزه وکړي او خپل کار یې په دې بخش کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډېره پاکستان ته هم ګوته نیول کېږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه. دوی ویلي چې باید د تروریزم مالي تمویل ودرول شي چې په دې برخه کې تر ډېره پاکستان ته ګوته نیول کېږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډېرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته دی. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی، نو په دې اساس باندې د منطقي هیوادونو په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم هغه پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري د هغې نه باخبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتی برخه کې داسې مشترک ټکی نشته دی، ځکه دغه یو د بل سره جنګونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمه ایزو چارو شنونکی شفیق همدرد چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بشری حقونو د څار سازمان ویلي دي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دی په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وځندوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. هیواد صاحب
سلام. تکل صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو ته د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اولمپیک له نړیوالې کمیټې یا IOC څخه غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې باید د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ګډون تر هغه وځنډوي تر څو چې ښځو او نجونو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شوې نه وي. د سازمان ویلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې وکړي چې نن د ډسمبر په 6مه د سویس په لوزان کې کیږي. د 2020 کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ښځو یو محدودیت دا هم وضع شو چې دوی ورزش نشي کولی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا له ورزش څخه د ښځو منع کول د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک د منشور څخه سرغړونه ده. هغه قانون او منشور چې په سپورت کې د تبعیض نه کولو امر یې کړی. د دې سازمان په وینا په سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د دوی د خوښي ورزشونه وکړي له هیواد څخه تښتي، ځکه دوی ته په هیواد کې د ورزش کولو فرصتونه نسته. تر دې مخکې د کرکټ له نړیوالې شورا څخه هم د استرالیا پخوانی کپتان ټیم پین غوښتنه کړې وه چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي د هغه په خبره، ځکه ښځو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو ورځ تر بلې په ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه ډېر کړي دي. مننه.
د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد و چې د بشري حقونو د څار د سازمان د اعلان په اړه جزئیات راکول. د سازمان ویلي دي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته اجازه نه وي ورکړي، افغانستان دې په نړیوالو لوبو کې ګډون ته نه پریښودل کیږي. په کندهار کې د دوشنبه په ورځ 1500 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شول. د روغتیا په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د کار امکان ورته برابر کړي.
دا په کندهار کې د روغتیايي نیمل وړو زده کړو فراغت غونډه ده چې په یو وخت له نرسنګ، فارمیسي، د غاښو پروتیز او طبي لابراتوار څنګه څخه 1500 تنه ځوانان فارغ شول. له روغتیايي علومو څخه تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او روغتیايي مرستندوی بنسټونو غواړي تر څو دوی په مسلکي بستونو کې په کار وګماري. د رحمت الله نورزیا او رحیم الله رحیمی په نومونو تازه فارغ شوي ځوانان وایي په لیرو پروتو سیمو کې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو حکومت کولای سي د دوی په څیر روغتیا پالان هلته په دندو وګماري.
کار پاره مغشتنه ده چې څنګه زموږ تاسو په وطن کې بیکاری بیروزګاری ډیره ده او په طبي برخه کې هیڅ خدمات نه دي سوي. موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لیرو پروتو ولسوالیو او کلیو بانډونو کې موږ ته کلینیکونه جوړ کړي چې تر څو موږ هغه غریب هیوادوال چې په لیرو پروتو ساحو کې ژوند زندگی کوي او ژوند یې په خطر کې دی، موږ ته په هغو ځایو کې د کار زمینه برابره کړي تر څو موږ هغه غریب او لیرو پروتو ولسوالیو وطنوالو ته خپل خدمت په طبي برخه کې وړاندې کړو.
دا چې د کار نشټوالی او ډېر محصلین له دې څخه بې برخې دي، نو دا محصلین مایوسه کېږي، نور دغه ته زده کړو ته زړه نه شه کوي. نو د موسساتو او دولت څخه هم دا خواهش دي چې دغه فارغ محصلین پر کار وګماري او هغو ته د کار فرصت برابر کړي.
بلخوا د دې فراغت غونډې پر مهال د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خصوصي نیمه لوړو زده کړو رئیس قاضي پامیر صاحبزاده وویل چې اړتیا ته په کتو دوی هڅه کوي تر څو د قابلیتګي او نرسنګ څانګو په برخو کې زده کړې عالي کړي.
زموږ کوشش دا ده چې قابلیتګي او نرسنګ عالي کړو. هلې ځلې مې روانې کړې دي، مقصد موږ له معصومي ساسر پر دې مجلس وکړو. موږ کوشش کوو چې د افغانستان تحصیلات لوړ کړو. که تحصیلات موږ نه کړو ول نه لړۍ سره سیالي نه شوی کوي، دا مسلمه خبره ده. په دعاو، په زاریو، په تسبو مقابله نه شوی کولی. اسانه خبره به کوو چې ټکنالوژي پیاوړې نه کړو، تحصیلات پیاوړې نه کړو، بس دغه روانې په هر بخش کې به خلکو ته محتاج وي.
دا په داس حال کې ده چې په افغانستان کې د نظام له بدلون راهیسې ګڼ شمېر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. له لوړو زده کړو څخه تازه فارغ شوي ځوانان وایي په دولتي ادارو کې دي جذب سي. یو شمېر کسان پر طالبانو تور لګوي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپلو ملګرو ته دندې ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي ندا محمد ندیم په تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو ازموینه نه اخلي او هر چا چې ډېر ماینونه پټاو کړی وي هغه تر نور ډېر امتیاز لري.
لخبرونو ور آخوا.
قدر من اوریدون کو په دې برخه کې ستاسو پام د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته راګرځوم. اسمت څاروان چمتو کړی ده.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د داعش له لوري په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید د مسؤلیت منلو او د طالبانو له لوري په دې تړاو د یوه کس د نیولو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. میل ورځپاڼې په دې باب د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره کړې چې لیکلي دي دوی د پاکستان پر سفارت د حملې عامل نیولی دی، خو داعش بیا ویلي چې په دې برید کې د دوی دو کسانو لاس درلود. د راس ټوري په نوم خپرونې بیا د افغان ښځو او نجونو پر زیاتېدونکو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه کال چې طالبان پکې د نجونو د تعلیم پر ضد جنګ پراخوي. راس ټوري په کندوز کې د یوه بازار عکس خپور کړی او ورلاندې لیکلي چې د کندوز په دې مارکیټ کې ښځې سودا اخلي. په دوام کې راغلي له کله چې تیر کال طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان ښځو او نجونو په ژوند کې محدودیتونه زیات کړي دي. د ډیرو په نظر افغان نجونو ته تر ټولو بدګذار هغه وخت ورکړل شو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کړې وځنډولې او د نجونو راتلونکی له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوه. راستوري لیکي د طالبانو له بندیزونو سره سره ډېری بیندې او پلرونه او ښوونکي حاضر نه دي چې تسلیم شي. هغوی د نجونو د زده کړو لپاره د نورو لارو په لټه کې دي. خبرونه د زهره وفا په نوم د یوې ښځې کیسه کوي او لیکي کله چې هغې ته د خپلې لور ښوونځی ور په یادېږي له خفګانې غونه ځیر شي. زهره ته هغه ورځې ور په زړه کېږي چې دی او خاوند یې یوازې وچه ډوډۍ خوړه چې د خپلو لونو د زده کړو خرڅ برابر کړی شي، ځکه چې دوی ته د خپلو لونو راتلونکې تر دې ډېره ارزښتناکه وه. خو اوس چې د طالبانو تر واک لاندې نویو واقعیتونو ته ګوري دا فکر ذهن ته ورګرځي چې ممکن هر څه بې فایدې وو. راستوري د طالبانو په قولی کې چې نه غواړي د نیویمې لسیزې په شان افراطي اقدامات وکړي، خو عملا طالبان د 2021 په اګست کې له واک ته رسېدو راوروسته هره میاشت یو نوی حکم جاری کوي او په تدریج بندیزونه ډېروي. تیره میاشت د طالبانو د امر بالمعروف وزارت امر وکړ چې ښځې دې پارکونو او تفریح ځایونو ته نه ځي. له دې لا څو ورځې نوې کېږي چې اعلان یې وکړ ښځې دې سپورتي ځایونو او حمامونو ته نه ځي، سره له دې چې د ښځو سپورتي ځایونه او حمامونه له سړو بیل دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو د پراخوړلو په اړه بحثونه پکې دي. د خبرونه د اوریدلو لپاره راسره اوسې. خو اوس فکر کوم چې د دې خبري مجلې په وروستیو څو دقیقو کې یو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. خو له هغه مخکې په زابل کې یوې لوستې میرمنې شاوخوا سلو نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی دی. د زابل له مرکز کلات څخه لرې د کاکړانو په سیمه کې دغه پیغله په رضاکار ډول د خپل کلي نجونو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په ټول افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
د دې ماشوم نجونو شمیر 15 یا تر سیږي چې د یو روښانه راتلونکي لپاره په یو خیمه کې زده کړې کوي. د کلات ښار څخه 9 کیلومتر لیرې د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره هیڅ ښوونځی او مدرسه نسته، خو د دې کلی یوې لوستې پیغلې راضیې سمیم دا تشه ډکه کړې او تر سلو پورې نجونو ته دیني او عصري زده کړې ورکوي. راضیا سمیم وایي د نجونو زده کړو ته لویه اړتیا ده او پلرونه باید په خپلو لونو زده کړې وکړي.
دا خو داسې سیمه ده چې دلته نه هم مدرسه شته نه مکتب شته نه یو داسې څوک شته ښځینه سغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېر مشکلاتو خپل درسونه ته رسولې دي، بیخي ډېر په مشکلاتو. زما خو پیلم اوس دلته سره درس وایي 15 شاګردان دي، خو زه تر سلو ډېر زیات شاګردان لرم.
د رازی په ټولګي کې د ناستو نجونو عمرونه له څلورو تر اوو کلونو پورې رسیږي، خو هغه له ټولګي بهر په یو شمېر کورونو کې هم له هغو نجونو سره په زده کړو کې مرسته کوي چې له کوره د باندې د وتلو اجازه نه لري. ګلدسته، شفیکا او خرما د دې ټولګي ماشوم زده کوونکي دي. دوی وایي ښوونکي او بیا هم ډاکټران جوړیږي تر څو خپل کلي او خلکو ته خدمت وکړي. حاجی خدای داد د کاکړانو د دې کلی مشر دی او د لومړنیو زده کړو په دې ټولګي کې دوه لونی درس لولي. دی وایي په خپلو لونو به زده کړې کوي او غواړي چې ښوونکي یا هم ډاکټران ترې جوړ کړي.
په دې سپېره کلي کې سي نه څه بل مکتب شته نه بل څه شته او د زموږ اولادونه دار روزي موږ ډېره مننه کوو.
د زابل د کاکړانو سیمې د دې ټولګي نجونې دا مهال د څلورم ټولګي په کچه زده کړې کوي، خو دوی ویره لري چې شپږم ټولګي ته په رسېدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي. هغه ستونزه چې دا مهال د افغانستان په زرګونو نجونې ورسره مخامخ دي. د تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي او نجونې یوازې د لومړنیو زده کړو اجازه لري. په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریت وایي په لیرو پرتو سیمو کې د ماشومو نجونو لپاره د داسې ورته ټولګیو د جوړولو په لټه کې دي او ډېر ژر به دېش داسې ټولګي پرانیزي چې ښوونکي به یې ښځې وي.
سږ کال موږ غوښتنه کړې وه د سدا موسې څخه سي د خاص د خویندو دپاره ډېر ښوونځي نور راته منلي دي. انشاءالله په لنډ وخت کې به استخدام شروع سي. د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسی نه لري په آزادو کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشوم نجونو لپاره د دېش محلي ټولګیو د جوړېدو خبره کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز غځېدلې د نړیوالې ټولنې عوامو افغانانو لخوا د توند غبرګون سره مخامخ سوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم کله شرزادی مدنی غرهار څخه زما سره کته هم د یوم یاشنا یا د توخ نمخ کی زویرو چې د رادیو مشورات وکټ کیږي زکه چې هغه ټول په حقایق باندې خبرې کوي او طالب حکومت کله کې کتون اوریدل شي نو دا زمونږ یعنی یو انداز دی چې موږ تر پاتې و انداز دی رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي و موږ هغه خپل غږ وستل او موږ هغه نړیوال خبره ول خو دا هم بند شولا په دې هیله چې ډېر ځلې مشورات پیل شي ځکه چې موږ ډېر داسې یعنی داسې لکه یو څه چې موږ ورکړي اوسي ځکه وچ بیخي یعنی قید شوي اوسو نو هیله لرم چې ډېر ځلې د ازادۍ راډیو لکه پونه بېرته د خوږو همکارانو اوازونه واورم خو بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حکومت د ښځو هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی د هغه تلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواست کوم طالبانونه چې مشرات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم حضرت محمد لغمانی ام دلشم ولسوالی د سایدل د دراتو نیما د آزاد رادیو چې بنشل شنبه پورتنه یعنی زه خپل په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک کوم سره په فیسبوک دلار نه ما وکړه یعنی سبای چې را باندې نه لګیدل. آزاد رادیو چې ډیر د افغانستان د ټول اطراف خصوصا د سایدل دراتو خصوصا لشن لنګار افغانستان ټول منطقو چې خلک ولله یعنی ازادي راډیو ډېر عادادات زنګو وه څه وکړو نو دغه افغانستان کښې دغه تحولات راغی یوازینی ازادي راډیو پاتې وه مونږ ډېر خوشحاله چې ازادي راډیو یعنی ډېر یو زړه پورې راډیو وه یعنی سخت خفه شوم سبایي چای ما باندې ونه لګېدل
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي راډیو د اوریدونکو نظریات او د ازادي راډیو د اف ام او منځنۍ څپو د بندیدو په اړه خو د ازادي راډیو خبرونه په لنډو څپو لهم دوام لري د سهار لوو د مخام تر او ورځې دی ونی ازادي راډیو په لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالای سنگ
قدر بنا اوریدون کو دولس بجه او دیرش دقیقی دی چه با روستا دی ازاده راژیو اونیس پروگرام پینزویش دقیقی بحث پیلیگی خو لحق مخی خبرونه د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې نن سهار پر یو بس د چاودنې له کبله شپږ کسان وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان اسف وزیری وایي چې د مزار شریف ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان ووژل او اووه نورې ټپیان کړل. د ښاغلي وزیري په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بشری حقونو د څار سازمان وایي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وځنډوي. د بشری حقونو دې ټولنې بېګا همدراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکې غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست پرون په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي ویست د هند ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی وکړ. په یوه نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې د روسیې یوازې په سلو کې 15 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوې او پایلې یې تېره اونۍ د روسیې په یوه خپلواک رسنۍ مدوزا کې خپرې شوې. مدوزا پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی یې پایلې ترلاسه کړې دي. په نظر پوښتنه کې 55% پوښتل شوي روسانو ویلي چې له اوکراین سره د خبرو غوښتونکي دي. له دې څو ورځې مخکې د روسیې لیوادا مرکز چې ځان مستقل بولي د خپلې نظر پوښتنې پایلې خپره کړې چې له مخې 53% پوښتل شوي روسانو د جګړې د پای ته رسېدو او له اوکراین سره د سولې د خبرو د پیلېدو ننګه کړې وه. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. او د سودان د پوځ قمندانانو او د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پرون هغه موافقه لاسلیک کړه چې د دوی په وینا په دوو کلونو کې د واک لیږد او انتخاباتو ته لاره هواروي. د دې موافقې په اساس به هغه پراخ سیاسي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي چې د 2020 کال د اکتوبر د پوځي کودتا له کبله رامنځته شوی و. دا موافقه چې ممکن د سودان د کړکېچ حل لاره وي د ځینو سیاسي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د دې موافقې 3000 مخالفان پرون د خبرو ځای ته نږدې راټول شوي وو خو امنیتي ځواکونو د هغو د تیتولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار واخیست.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت د جګړې
کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه او خبریالان وایي واقعتا د طالبانو له رسېدو وروسته پر آزادو رسنیو کړۍ تنګه شوې. طالبان که څه هم وایي چې آزاد رسنۍ د اصولو له مخې فعالیت لري خو د خبریالانو ملاتړ د طالبانو لخوا وضع شوې تګلارې د بیان آزادۍ او رسنیو سانسور بولي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر اف ام او منځنیو څپو هم بندیز ولګاوه. پښتنې دا دي چې آزاد رسنۍ د افغانانو لپاره څومره مهمې دي، د دغو رسنیو محدودول په څه معنا دي او د خلکو په ژوند څه اغېز کوي؟ د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم. د بحث دوه میلمانه هم رابلل شوی، د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او سیلنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار مې اشاره کوي چې دواړه میلمانه استودیو سره وصل شوی. مجددي صاحب ستړي مشي، بحث بل تاسو نه پیل کو. په افغانستان کې د بیان ازادۍ تاسو څنګه ارزوي؟ د طالبانو دادی شاوخوا یو نیم کالو وته دوی ادعا کوي چې آزاد رسنیو ته د فعالیت زمینه برابره کړي.
لودین صاحب، لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، او زموږ ورور ملنا بحث کړه. که موږ پخوا ته لاړ شو، خو داسې ستونزه موږ پخوا کې هم اول د دوره جمهوریت کې لیدلې ده، خو بیا اخر وختو کې یو څه وضعیت ښه و. او کله چې اسلامي امارات واک ترلاسه کړ وضعیت ځینې ځایو کې ډېر ښه و، او ځینې ځایو کې ستونزه وه. خبریالان نیول کېدل. یو خو زموږ داسې تبلیغات داسې و که چېرې اسلامي امارات بریالی شي نو هېڅ رسنۍ به پاتې نه شي، ټول به وتړي. خو کله چې موږ ولیدل چې ځانګړی ځواکونه دې د پاره ګمارل شوی و چې د رسنیو امنیت واخلي مرکز او ولایتو کې، دا ډېر یو د موږ ته د امید وړ یو اقدام و، او موږ هماغه وخت کې وستایل. خو بل خوا ځینې ځایو کې رسنیو خبریالان وځورول شو، ووهل شو، ونیول شو، دا بیا یو بېله دغه وه. او د سره اقتصادي ستونزه د سی وضعیت کې مخکې ورسره مخامخ شو چې د 1500 زموږ 2015 بندې شو، چې د دې لمنځ نه تقریبا زیاتره، یعنی د 240 پورې اقتصادي ستونزه له امله بند شو. او دې باندې اسلامي امارات چارواکو هم اندېښنې ښودل. خو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزه وه چې درې ویاندیان وه چې هغوی سره ټول رسنیو باید تماس نیولی و، چې ډېر یو سخت کار وه. وروسته یو څه پرمختګ وشو، اطلاعاتو ته لاسرسی وضعیت ښه شو، ولایتو کې او مرکز کې یو څه ګمارنې وشو چې ویاندیان هغوی ډېر ښه یو فضا رسنیو ته رامنځته شو. او ورځ تر بله مقتهم دغه نیونه وهلو تکول کمیدل، او هم رسنیو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ښه زمینه، خصوصا کابل کې مساعد اول مساعد شوی و. ولایتو کې هم ځینې ولایتو کې ښه و، ځینې ولایتو کې محدودیتونه و ستونزه. خو مګر ورځ تر بله ځینې مسایل رامنځته شو. مثلا د رسنۍ قانون اعلان شو چې هغه هماغه
بله مجددي صاحب وبخی راځي. اوس وخت کې خبرې کو، اوس مهال چې تاسو عملا په کابل کې د رسنیو وضعیت ساری، اوس مهال د بیان ازادي وضعیت څنګه ده؟ په ظاهر خو د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ نشته. مثلا امریکا غږ او ازادي رادیو کې بیل یادولای شو چې لکم فشار پرته افغانانو لپاره خبرونه کولې بدون لدې چې رسنۍ یا خبرونه یې سانسور شي. اما اوس د افم څخه په بند کړی طالبانو، فکر نه کوي چې دا د بیان ازادي پر وضعیت باندې یا د بیان پر ازادي برید دی مستقیم؟
او دقیقا ستاسو اندېښنه زموږ او د رسنۍ د ټولنې اندېښنه ده، هغه چې تاسو ویل. زموږ زه دغه خبر هغه وخت ما واوریدل چې زه افغانستان نه بهر وم، او زما دا دغه نه کېدل، باور نه کېدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی وي. خو زه چې هغه د همات سره ټویټ ته لاړم او ومې لیدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی، رښتیا دا د ټولو د اندېښنې وړ تصمیم و. خو زموږ تمه همدا وه، څنګه چې اطلاعات فرهنګ وزارت وار وار په دې تاکید کړی ده چې باید هر تصمیم د رسنیو د تخطي کمیسیون له لارې ونیول شي، مګر دغه تصمیم په خپله وزارت د کمیسیون اصلا یو وار ما چې تپوس وکړ دغه موضوع کمیسیون ته تللی و، هلته ویل شوی و چې باید دغه موضوع باندې خبرې وشي. نو په هر صورت سره دا د آزاد رسنۍ خصوصا همدغه آزادۍ رادیو دی کې زه دا موبایل شم دغه خبرونه د پخپل اورم دغه وختونه چې زه د څه د رسنیو له خوا د څه بعد وخت خبرونه خبريږي چې زه یریږم چې د کور نه وزم نو چې بیا وزم یا تحقیق کوم او یا ګورم چې د څه په دغه حد څه نه وي خو دغه مسائل مو کول شو کچېر ازادي رادیو یا هر رسنۍ د څه څه ولري دغه مسائل د خبرې لاره او د کمیسون لاره باید وڅېړل شي استاد او هر څوک چې دلته استاد وي یا آنلاین کولای شي چې چارواکو سره خبرې وشي نو کچېر د څه یو تیروتنه شوې وي د هیڅ شک نشته چې د ورځ د ملي تلویزیون هم د څه یو ستونزه ولري دغه دولتي رسنۍ به یو ستونزه ولري خو دا لاره تلل نه دی دا نه یوازې چې دغه افغانستان ته مرسته نه کوي دا یو بد انزور د افغانستان نه بهر باسي او هغه رسنۍ کارکونکي چې د نن افغانستان کې کار کوي دا به هغوی باندې هم بد اغېز وکړي
بله مجددي صاحب
نن دا وتلل شو سبا یو بل رسنۍ به وتلل شي
افغانانو لپاره افغان ولس لپاره پیغام څه کېدلی شي ځکه ازادي راډیو تاسو حتمان اوریدله شاهدان یې چې په ټول کلیو باندو کې خلکو هم د ازادي راډیو اوریدل مثلا لمتقاعد نه نیولې خپل شکایت ورته سپتو تر بي ځای شوی کاس پوري یا مثلا تر معلمه پوري یا مثلا تر سرباز پوري ټول هم د ازادي راډیو ته خپل پیغامونه او شکایتونه را لګل یعنی په ډول خلکو اوریدل د خلکو د کور شریکه و
او د دې شک نشته په هر برخه کې چې اگر په کرنده کې و او که یو کارګر په خپل اغم مسلکی کار کې و که هر څوک په هر ځای کې و ازادي راډیو ورته ځنګړې دغه برنامه درلود هغه برنامه چې متاسفانه په دغه کومک یوازې هغه دولتي رسنۍ او ته پام وکړو نو هغه په دغه کچه نه برنامه لري او نه هم د دغه برنامه ځای نیول شي نو دا نه یوازې چې رسنۍ ټولنه ته یو اندېښنه رامنځته کوي حتی هغه خبرې په خپل مخ ورته اشاره وکړ چې هغه کروندګر چې خپل کرونده کې هم رادیو ځان سره ولي او د دغه کرنیز برخه معلومات دغه چې اوري او نورو برخو د افغانستان د حالاتونه خبرېږي نو دا څنګه محرومي دي او دغه روحیه باندې بد اغیز کوي
یعنی مجموع کې تاسو وایي چې ولس باندې ناوړه اغیز کوي د ټولنې په بیلابیلو برخو ډیره مننه مجددي صاحب سلامات او سیرازي چې بهیر صاحب سره هم لږ زره خبرې وکړو بهیر صاحب استاسو په نظر په افغانستان کې د بیان ازادي څنګه وضعیت کې ده او د ازادي رادیو امریکا غږ پر اف ام څپو او منځنۍ څپو بندیز په څه معنی کېدلی شي
زلمړی تاسو تاسو قدرمن اوریدونکو ته ملمت خپل احترامات وړاندې کوم په دې شک نشته چې افغانستان د 15 میاشت نه را په دې خو په مختلفو برخو کې د ستونزو سره مخ دی د بیان ازادي هم د ژوند یو برخه ده او له شک پرته ځان منه شوی ده خو ستونزه ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې په خاص څنګه تعبیر ده یا په هر ټولنه کې څنګه تعبیرېږي د اسلامي امارت سره څنګه تعبیرې دی شي اسلامي امارت د بیان ازادي ته د دوی د قول اجمن دی دا چې اسلامي امارت د بیان ازادي ته په کوم نظر باندې ګوري تر ډیره پورې من هیڅ نظام پرسنې باندې هم یو اخلاقي حق جوړیدای شي چې هغه ته پابند ووسیږي د ازادي رادیو او یا د امریکا غږ رادیو چې په اف ام سپو باندې خبرېدل په ولایت کې د یو دوه اړخیز تعهد یا قرارداد په اساس باندې د نظام سره ثبت وي په بخوانی نظام کې راجستر وي کله چې د ویرسنې قرارداد پای ته رسیږي هر نظام او هر ټولنه یا هر رسمي اداره خپل اصول او شرایط لري کله چې دوه اړخیز تفاهم پاغې کې نه وي زما معلومات دري چې د رادیوګان بند شوی نه دي بلکې د جوازونو تمدید دی پای تر د جوازونو نیټه پای تر رسیدلې ده او بیا تمدید ورته اسلامي امارت نه دی کړای دا په دې معنی نه دی چې هغه به جبر کړی په دې باندې چې باید خپل رسنۍ بندي
دوی دوی رسمن اعلان وکړي چې اف ام سپه او منځنۍ سپه په افغانستان کې بند شول زموږ رادیو ستار رادیو فعالیت لري په انټرنیټ او لاندو سپو کې خبرونه لري اما دوی اف ام سپه بیل دي چې لمخ کنه یو خبر ورکي موږ دوی سره په تماس کې وو. هر ورځ د دوی د ویاندویانو نظرونه تاسو اوري، موږ به بحثونه ته دوی راغوښتل. یعنی دا تصمیم داسې دفتن او سملاسي نیول شوی لکه څنګه چې مخکې مجددي صاحب وویل، هغه د رسنیو کمیسیون هم تر ډیره په کې داخل یا په کې شامل نه و.
زه ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو دا معلومات چې دی زما دی کله چې دی لوري نه پوښتنه کوي، دغه وایي چې جواز نه پای ته رسیږي، او موږ کله چې جواز پای ته ورسیږي موږ بیا نه غواړو چې یوازې د یو اړخ په تفاهم باندې جواز تمدید کو، بلکې موږ خپلې غوښتنې دي. هغه غوښتنې که کومه رسنۍ په نظر کې نه نیسي، نه تنها چې ازادۍ راډیو او د امریکا غږ، بلکې هر راډیو هر رسنۍ مکلفه ده چې د مطبوعاتو قانون او یا د مطبوعاتو وختنه په نظر کې ونیسي. البته په خاني قانون لا وشوي د اسلامي امارات په خاني قانون ته متحد ځان نه بولي او وختنه لري. خو د دې په څنګ د بیان ازادي مطلق دلته په افغانستان کې فشار شته دی، یا په افغانستان کې تر اوسه پورې تر ډیره پورې نظامی چاپیریال محاول رامنځته دی او هغه حاکم دی، تر ډیره پورې تعامل خشن دی. خو یو شی چې واضح دی، هغه دا دی چې د اسلامي امارات تعامل زي دفاع نه کوم، په یوازې د وضاحت په شکل باندې وایم چې واضح دی، هغه چاته اجازه نه ورکوي. مثلا زنانه او تیویری دی، خزینه او تیویری چې بغیر د ماسک نه په تلویزیون باندې نه را څرګندېږي. اوس کدی ته موږ وایو چې دا فردي ازادي ده، او که فردي فشار دی په یو چا باندې او یا د ازادۍ د بیان د ازادۍ سره نه دی مخته، دا به کېدای شي په نورو ټولنو کې صحیح وي. خو افغانستان کې یو نظام غوښتنه واضحه غوښتنه لري چې زه تاته اجازه درکوم، خو په دغه محاول او په دغه اصول باندې اجازه درکوم. نو زما په نظر باندې چې د افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره پورې هغه توقع چې زموږ وه د اسلامي امارات نه یا طالبانو نه، د هغې برخلاف اوس هم تلویزیون شته دی، اوس هم ښځینه ویاندویانې موږ لرو، وبخشي ښځینه کارکوونکي د رسنیو لرو، موږ اوس هم په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ لرو چې فعالیت لري. دا ټول په دې معنا دی چې تر ډیره پورې د بیان ازادۍ ته تعهد شته دی او هغې ته ازادي ورکول کېږي. خو اسلامی امارت خپل نه تنها د بیان په برخه کې، بلکې تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې، د خلکو سره تعامل په برخه کې، په سیاسي احزاب فعالیت په برخه کې، د ژوند په هر برخه کې اسلامی امارت خپل لیدلوری لري. دا چې د لیدلوری په تر کومه پورې دنیاوال ومني یا افغانان به ومني،
پښتنه هم دغه ده چې همدغه لیدلوری یا همدغه تګلارې بهر څه دغه تګلارې چې رسنیو ته واستول شي دوه ځله حتما بس تاسو هم په ذهن کې وي چې دغه دوه ځله تګلارې دی جوړ کړي رسنیو ته ولېګلې چې مثلا په ډرامو کې د ښځې کار نه کوي، بعضې تګلارې وټاکلې مثلا د دوی په مشرانو باندې وکی نه کیږي، انتقادونه به نه کیږي. نو فکر نه کوي چې دغه تګلارې له بیان ازادۍ سره سر نه لګوي؟
موږ طبعا دا چې د انتقاد باندې کوي، دوی انتقاد ته په دوه سترګو باندې ګوري. یو دا چې د اسلامي نظام اعلان کړی دی، په اسلامي نظام کې د شخص توهین تر مطبوعاتو اخوا ته ممنوع ده. یعنی یو چا شخصیت ته توهین نه کوي. موږ په بیان ازادۍ کې ګورو چې کېدای شي یو چا کاریکاتور نشر کړي او د یو چا په الفاظ باندې، یو چا په کردار باندې ته یو اکشن وکړي. خو په اسلامي نظام کې د اسلامي اصولو د مخې نه دی چې توهین هغه چې مشرتابه وي او هغه چې د مشرتابه استازي وي، دوی دې ته توهین وایي. او دته دا
نو توهین او انتقاد خو یا سپکاوی خو ډیر توپیر لري سره بهیر صاحب رسنۍ لنیوکونه منع کړی دی.
انتقاد ډیر واضح دی، زه دې ترازم انتقاد ډیر واضح دی. انتقاد دې ته وایي چې یو غلط کار کړی وي، ته چې دی و چا غلا کړی وي، د هغې غلا رسنۍ ذکري او د غلې شکایت وکوي، دا انتقاد دی. یو سم یو څوک په چا باندې په حکومتي اداره کې ظلم کوي، د هغې حق نه ورکوي، ته انتقاد وکوي، دې ته دوی انتقاد وایي. اما چې راځي یو څوک ننګوي چې دا په اسلامي نظام نه پويږي، یا یو څوک ننګوي چې مثلا د اسلامي نظام تعبیر ستا غلط دی، دا دوی دې ته توهین وایي. او دې ته زه د نظام دفاع نه کوم، زه د نظام استاد نه یم، خو زه یوازې هغه واقعیت په افغانستان کې تیریږي د هغې یو انځور وړاندې کوم. دا چې اوس دوی څومره ازادي ولرلی شي، او دوی څومره په اسلام کې کومه ازادي د هغه خلکو ته ورکړي، او دا یاده چې په اسلام کې کوم نیونه ده. موږ په اسلامي نظام کې دواړه برخې لرو. یو نظام یو حاکم کېدای شي ډیر آزاد خیال وي، هغه د خپل ځان په انتقاد باندې هم حوصله ولري، هغه کېدای شي د نظام پر رابطه هم حوصله ولرلی شي. خو یو بل حاکم دی، هغه په مطلق شکل باندې، او د مثال نه موږ لرو، هغه په مطلق شکل باندې یو تیز حاکم دی، هغه انتخاب ته اجازه نه ورکوي. دا په دې معنی نه ده چې دی وچه حق طلب کیږي، خو د ازادۍ په برخه کې زه وایم چې دا اوس هم زموږ په فیسبوک باندې انتخاب کیږي، په ټویټر باندې خلک انتخاب کوي، خپلې غوښتنې مطرح کوي، په کومو ادارو کې چې غلا شوي وي، رشوت خوړل شوی وي، فساد شوی وي، د هغې انځورونه او عکسونه او اسناد نشریږي. او بالاخره ما ته ډېره دا هم لیدلی دي چې بعض ځایو کې په تغییر د خلکو کې هم تاثیر درلودلی دی. یو سړی حاکم تعین شوی دی، یو ځای والی تعین شوی دی، یو ځای معین تعین شوی دی، یو ځای رئیس تعین شوی دی، هغه سم چلند نه دی کړی، د خلکو سره بد چلند کړی دی، د همدې چلند په اساس باندې هغه د دندې نه ګوښه شوی دی. خو د دې معنی دا نه ده چې موږ بیا هم اوس هغه ازادي ولرو کوم چې موږ په جمهوریت کې لرله. دا وجه دا ده
نو اوس لپاره ښاغلی بهیر، تاسو څه فکر کوئ؟
ازادۍ ته متحد و
او تاسو څه فکر کوئ چې د ازادۍ رادیو امریکا غږ رادیو خبرونه لکه څنګه چې مخکې مجددي صاحب ورته اشاره وکړه چې هر کلیو باندې ته ځان رسو، له بزګر نیولې تر خوونکی تر متقاعد پورې تر زدهکوونکو پورې هر یو ته بیلابیل خبرونه درلودي، ځوانانو ته، میرمنو ته، ښځو ته، فکر نه کوئ چې د فیم څپو بندېدل یو ډول د افغانانو معلومات ته د نه لاسرسۍ په معنا ده؟ ځکه افغانانو همدا یو وسیله درلو د رادیو چینی ولا به په بدون له برخنا کار ورته کوو، اما اوس دغه اف ام سپی هم په بند کړی.
لا شک پرته چې یو برخه د ازادۍ رادیو د امریکا غږ رادیو د خلکو لپاره معلومات وو، خلکو ورته لاسرسي درلودل، خو په دې کې هم شک نشته دی چې بعض داسې خبرونه وي، البته د ازادۍ رادیو خپل خبرونه بنوي او یا به د امریکا غږ خپل خبرونه نوي، د میلمنو نظریات وو چې هغه نظام ننګولو، نظام ته دی او تهدید په شکل باندې کتل، او د نظام ننګونه فکر کوم چې اسلامي امارت به تر هر څه وړاندې وي. که د میلمنو په برخه کې بعض رسنۍ احتیاط وکوي، ځکه موږ ته خپلواکي مهمه ده. سلوي کال ورسته په افغانستان کې جنگ تغرتول شوی دی، په افغانستان کې جنگ نشته دی، بهرنی وجود نشته دلته، دا چې افغانان څنګه کېدای شي سره پخلاشي او یو نظام راولي، هغه نظام چې د افغانستان لپاره هم اغیزمن وي او هم د دنیاوالو لپاره د منلو وړ وي. نو ذکر کوم چې د نظام تهدید اول کړي ملما په لباندې هم وي، ملما خو یو ملما دی، امریکایان هم کینی دي، اروپایان هم کینی دي، رادیو سره په انلاین شکل باندې خپل نظر وړاندې کوي، خو په عین وخت کې ټولنه ته د نظر ورکوي چې نظام ننګوي او نظام ننګول. ذکر کوم چې صحیح کار نه دی د افغانستان لپاره، د نظام ننګونه تر هر څه یو لوی خنده ده.
کور ودان مجددي صاحب، تاسو فکر کوي څه وشي چې په ټولنه کې دغه مخالف نظرونه هم وزغمل شي یا تحمل شي؟ مثلا یو اوس بهیر صاحب وایي چې دغه رسنۍ او ازادۍ رادیو او امریکا غږ داسې میلمانه را بلل چې د نظام مخالف نظرونه یې درلودل. دا خو طبیعت ده، کله چې د بیان د ازادۍ خبرې کوو، کله چې وایي چې بیان د آزاد وي یا خبرې د آزاد وي، معنا دا چې یو کس ممکن منتقد وي. یعنی ټول خلک به ضرور نه ده چې د حکومت تابعین وي یا د حکومت پلویان وي، مخالفین به حتما مخالف نظر لري، هغه به د حکومت او نظام خلاف وي. ضرور ده چې د دغه خبرو په لپاره مثلا یو بسته رادیو بند سي، یا مثلا د فیم سپی بند سي، رادیو خلبت نه ده بنده؟
یو دې چې د شک نشته چې دغه نیوکه چې د اصلاح لپاره وي او د جامع یا د نظام د اصلاح لپاره وي، دا خو هیڅ څوک د دې مخالفت نشي کولای، او اسلامي امارات هم چې ځان دغه نظام اسلامي نظام بولی او پیرو د هغه د اسلام دني، خو په اسلام کې دا څوک دغه نه دی کړی. مثلا د حضرت عمر رضی الله عنه په دوره کې یو څوک د دې حق لري چې ودرېږي او د هغه دغه نه تپوس وکړي، دغه سوار ته وایي دغه لباسونو نه تپوس وکړي او دغه جامې نه تپوس وکړي. نو دلته که موږ د اداراتو کې د څه کمبودي لري، څه ستونزې لري، د خلکو حق نه ورکول کېږي، یا بنیم داسې ستونزې، خدا خو یا یو ځای کې کمکاري و دغه مسایل دی، دا خو زه فکر نه کوم که چېرې اسلامي امارت د دې مخنیوي وکړي، دا پر ځای نه دی. مګر اما داسې چې بهیر صاحب هم وویل، ځینې وختونو کې داسې هر څوک مثلا زه خپل هغه اهداف او مقصد ته غواړم چې د دې د یو ملا هغه پکړې زمانه خوښېږي یا د هغه ګیره زمانه خوښېږي، خو هغه بیا یو بل خواته موضوع زی، نو دغه څه یا دغه اسلام باندې یو څوک د څه تعرض کوي یا اسلامي افغاني کلتور باندې تعرض کوي چې موږ ګورو ځینې رسنیو کې متاسفانه دغه مسایلو یا مثلا د جمهوریت په وخت کې مستقیما ولسمشر باندې ولسمشر ته دغه کېدل دغه توهین او تحقیر کېدل چې دا هغه وخت دغه رسنیو سره او هغه ملمانه سره زما موافق نه وم.
بله نو مجددی صاحب دغه ستونزې چې تاسو دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې چې مثلا یو چاته به توهین نه کیږي یا مثلا اسلام اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو ته به خدای مکرس پکاوای نه کیږي که دغه سی او څه کیږي پر رسنۍ کې نو دا خو د رسنیو د سرغړونو کمیسون تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې فعالیت لري د آزادو رسنیو ملاتړ ایسته ستاسو بنسټونه مثلا نور بنسټونه دي فعالیت لري ولې د خبرو له لارې دغه ستونزه نه حل کیږي موږ اوتهسي او متال کو وای هغه غوټه چې په لاس خلاص سي یا په ګوتو خلاص سي غاښونه ته یا خولې ته حاجت نسته نو دا ستونزې خو د خبرو له لارې هم هواریږي.
دا خو ما د اول نه دغه موضوع یاده کړ کله چې دغه کمیسیون رامنځته شو او دا زموږ غوښتنه وه او د زمان او د شرایط دا غوښتنه وه چې باید دغه کمیسیون جوړ شوی وای. حتی ځینې وختونو کې اطلاعات فرهنګ وزارت بغیر نور بنسټونه هم چې رسنیو باندې رسنیو ته مداخله کول نو موږ وزارت اطلاعات فرهنګ ته شکایت کول چې ولې تاسو پرې دې چې دغه نور رسنۍ دغه اصول خلاف د کمیسیون پرته دغه کیږي. نو اوس چې رښتیا اطلاعات فرهنګ وزارت هغه کمیسیون په نظر کې نه نیسي نو دا هغه موږ دې ته حسمو دا و چې دا وهڅو چې دغه کمیسیون پیاوړی شي نور ادارات ورته دغه وکړي هر څه چې را پیښیږي هغه کمیسیون ته ولېږي او هلته ورباندې تصمیم ونیول شي. که چیرې په خپله اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ته پام نه کوي نو هغه کمیسیون کار هم تر پوښتنې لاندې راځي.
بله سلامت اوسئ مجدد صاحب.
هغه پیاوړتیا ته چې ضرورت و هغه پیاوړتیا له منځه ځي او یو هر څوک بیا کولی شي چې د رسنیو په اړه انفرادي یا هغه اداره په خپله تصمیم ونیسي.
کور ودان مجددي
آزادۍ لپاره خنډ دی، نظام لپاره هم خنډ دی او اطلاعات فرهنګ وزارت د پیاوړتیا لپاره هم خنډ دی.
او سلامت اوسئ کور ودان. بهر صاحب ستاسو د پای خبرې هم او وسته کول په کار دی. آیا از اړین نه ده چې طالبان له ازادۍ رادیو سره تعامل وکړي بیرته چپې خلاص کړي ځکه که د انتقاد موضوعي انتقاد خود باید ومنل شي په ټولنه کې که د مخالف نظر موضوعي مخالف نظر باید تحمل شي واوریدل شي ضرور نه ده چې هر څه وایي ودې منل شي اما واخو دې ورېدل شي تحمل خود شي ودې زغمل شي.
او دقیقا دا خبره په کار ده. خو زه بیا وایم چې نه تنها اسلامي امارات بلکې اسلامي امارات او مطبوعات دواړه د تعامل وکوي څه چې غوښتنې نظام د خپل ځان لپاره خطر بولي په هغه کې د رسنۍ ګزاره ورسره وکوي تر دې پورې چې موږ د یو آرام نظام خاوندان کېدای شو او بالاخره یو نظام راتلی شي. دلته په افغانستان کې تر اوسه پورې اسلامي امارات په ټوله دنیا کې په رسمیت نه پیژندل کېږي خو غوښتنې ترې نه اغوي لکه یو نورمال عادي حالت کې. نو دا طبعا عکسالعمل ته لار جوړوي. بس داسې شرایط هم دي چې هغه کله کله ویل کېږي نه خو عملا سړی احساس دې کوي. اسلامي امارات به غالبا په لوی لاس باندې دا غوښتنه لري او بیا به په لوی لاس باندې دا کار کوي چې ما سره تعامل نه کوي خو زما نه غوښتنه دی و نظام کوي. خو راځه زما سره نظام ومنه زما قانون چې جوړ شو زما اساسي قانون جوړ شو زما د مطبوعاتو قانون جوړ شو بیا بغې مخکې ځو. اوس په اضطراري حالت کې زما سره په اضطراري حالت مختلف شه. زه وایم د بیان ازادي چې دا یو اصل دی. انتقاد اسلامي امارات مني باید لږ نوره هم حوصله ولري. خو د توهین نه موږ متاسفانه چې موږ کله کله په بعض مطبوعاتو کې زه په نامه نه یادوم د غرب تاثیر دومره زیات وي را باندې چې د بیان ازادي زموږ د توهین سرحد ته ورسېږي او یا همدې سرحد ته ورسېږي چې د چا شخصي اعراض او یا شخصي حیثیت تر سوال لاندې راځي. نو بنا هغه په اسلامي ټولنه کې ازادي نه ده. هغه په اسلامي ټولنه کې چپ شخصیت باندې تیری دی کېدای شي اسلامي امارت د مطبوعات سره تعامل وکوي ازادي را دې بیرته خلاص شي. خو زه فکر کوم چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي او د دوی غوښتنې هم داسې نه دي چې مطلق د یو طرفه غوښتنې دي. د یو مجبوریت غوښتنې هم لري او د یو نظام غوښتنې هم لري.
سلامت اوسئ.
مجبوریت هم وویل چې دا چې تر اوسه پورې اضطراري حالت دی او د نظام غوښتنې داري چې هغه یو اسلامي نظام د خپل لیدلوری لري هغې ته باید احترام وشي او په دواړه باندې په ګډه باندې خپل کار مخته یوسي. نظام څارنه وکوي او مطبوعات هم د نظام
حوصله او غم کړی شي او هغه خپل مطبوعات داسې جوړ کړی شي چې نظام ونه ننګوي.
ډیره ډیره مننه. سلامات او سید ازادي رادیو 25 دقیقې 19 بحث هم دلته پای ته ورسید. خپل میلمنو د خپلواکو خبريالانو د ټولنې له مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او سیلنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر صاحب نه ډیره مننه.